یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبرونه تریوی بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن پنځشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په اروزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو او ځورولو ادعا وسوه. د مخکښو شوزو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. په پایل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د وسلوالو لمنګلو راخوشي سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران او امریکا کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغي له کبله د 2490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس د وسلوالو لمنګلو راخوشي سو. انجینیر سید معصوم سعیدی یو ونې وړاندې د کونړ ولایت چپیدارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تښتولی و. د نورستان د حج او اوقافو رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انوار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی د قومي جرګې په هڅو تیره شپه راخوشي سو.
نورستان جهاد رئیس چې سمودوان معلوم وړو د ولسونو په حق او د مشرانو په حق باندې شوي دي او بیا
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروان او چې په کمین برابر سو د برید پر محل د یو بل ملګری له د سره تشتول سوی وو او یو بل تن هم وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلست ویونکو ته لازمي اسانتیاوي د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیر څو میاشتو راهیسې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغلستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوې.
پرون چهارشنبه هم د احمدشاه بابا په نړیوال هوایي ډګر کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د سلاکارانو په ګډون د دې ولایت پوځي او ملکي مسولینو په یو غونډه کې د رغونې چارې وارزولې، ترڅو هم هر څومره ژر مسافرین په دې هوایي ډګر له لازمو اسانتیاوو برخمن سي. زموږ غلازه د رادیو ری د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غوړی کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پر موافقه کړې و بیرته وروګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکو اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلکه وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوړه کړې. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرزول چې د امریکا نوې حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې وو جبران کړي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران لاټومي تړون ووت او لاغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې پای ته رسیدو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي، د هغه اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګړه استازي ایلت ابرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلیزي وژنې د وسلو او د بشري حقوقو د مسایلو په اړه د هیواد د سزا ورکولو په نوي اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانوي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مورګلبرت له بنده خوشی کړه. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسي په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوه. د ایران د دولتي اجنس د ویپانې د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورنسوي و د مورګلبرت په بدل کې خوشی شوی دی. استرالیا د دې د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د 2409 مړینو د سپتیدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږ میاشتو کې په یوه شپه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا لامل په دې شمېر مړینې داسې مهال سپتیږي چې نن پنځشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو په مرحل د ټولنیز واټن د مراتولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنگ یو نه له یو بل سره. د خبرونو پای
خبرونه مولا زادي رادیو نه اوریدل د خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوز لستر تیری له دند او لری کرایسي وي د ورسره له هغه چې په افغانستان کې د استرالیا پاوزان پاوزیان د ملکونو د وژلو او زورولو په ادعا او تورانسول. بل خو په ورزګان کې ځای خلک چې وایي د استرالیا ځواکونه زورولي د عدالت غوښتنه کوي.
دلته چې شتلې و د دغه سری د تاچر د چجو چرک دی داري فلم دی د اسپروت امریکایي شخص راګرځي دلته اسپروت پرې کوي ولې کوم دی خو
په غزنی کې مو د یو نابینا له مهارتونو په راپور کې خبرو.
هر فنانات ناپسند چې دوی نس کولې چې ریاست تر اسې موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنات سته.
دا همغږي چې د ناتو یو چارواکي ویل کندوز څخه د جرمني عسکرو د استولو پریکړه د ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویدا. د خبرونې په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې د ازادي رادیو د وسنۍ خبری مجلې ټوله برخه جوړوي. استرالیایی لشت لره د خپلو ځنګړو ځواکونه کی د استرالیا حکومت لشت لره د خپلو ځنګړو ځواکونه کی د لاسو کسانو دندې پایت رسولې دی یا هم ځندولې دی. د ورسره هغه چې د استرالیا دولت ومنل چې په افغانستان کې خاصو ځواکونو د بشري ضد جنایت کړي او لشت لره ودرش افغانان چې ملکیان یا هم بندیان وو وژلې دي. اجمل انده موضوع تعقیب کړي نور به لدت څخه ورو چې د استرالیا حکومت دا اقدام کله کړی دی او په دې برخه کې نور څه اقدامات په پام کې دي.
د استرالیا رسنیو نن ویلي دي چې د استرالیا دفاع وزارت د خپل ځنګړو ځواکونو د لس سرتیرو د دندو د پایتا رسولو اعلان کړی دی. دا ورسره لاغه چې تیرونه د پوز د لوړپوړو چارواکو د وی وړي ډلیل څېړونو ورسته معلومه شو چې په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو په ناقانونه توګه لګ تر لګه 9000 افغانان چې بندیان او ملکیان پکې شامل دي وشل دي. په دې وژنو کې په دې ریپورت کې چې د استرالیا د پوز لخوا ګمارل شوی قاضي پاول بریټون چمتو کړی وو لګ تر لګه 19 استرالیایي سرتیری چې د دې هیواد د ځنګړو ځواکونو برخه دي پړه بلل شوی یا لګ تر لګه په دې وژنو کې ښکیل بلل شوی. په ریپورت کې چې د استرالیا دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خبر کړي و د نن سرتيري هویت پډاګه شوی نه دی چې دوی څوک خو دا سرتيري چې زنی وسم په پاوس کې دي او زنی په خاني سرتيري دي ممکنه عدلي او قضایي تعقیب تراجي شي. د ای بی سی تلویزیون چې د استرالیا د ځنګلو ځواکونو د ناقانونو کړنو موضوع پر لپسې تعقیبي دا وایي چې دل سرتيرو ته ځنګړي او رسمي لیکونه استول شوی دي چې دندې پایت رسیدلې دي. د رسنۍ له دندو د لری شو استرالیز و کونو هویت نه دی پډاګه کړي، خو ویلې دي چې دا هغه 19 کسان نه دي چې په مستقیمه توګه په دی وژنو کې خکیل و، او زیاته کړي ده چې ممکن دی دی وژنو او بشري حقوقو د سرغړاویو څارونکي عیني شاهداني او یا لک تر لګه مرسته کوونکي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ مورسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیا سرتیرو د جنگي جرمونو ریپورت خپور شي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و. همدارنګه د استرالیا د پوز لوی درستیز دا یو بدترینه پیښه بللې وه، او له خپل اړخه یې نه یوازې دا چې د څېړنو ډاډ ورکړی و، بلکې له افغانانو نه یې بخښنه غوښتې وه او دا یې د شرم وړ کړنې بللې وي. د استرالیا د دفاع وزیر هم ویلی و چې د دې ریپورت له خبرېدو وروسته ځان ناروغ احساسي او هغه هم دا غندلی و. نو په راتلونکو ورځو کې تمه کیږي چې هغه سرتیری چې په مستقیمه توګه په دغه وژنو کې خکیل بلل شوی دی هم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي، او یا په اړه د استرالیا د حکومت د نورو اقداماتو شاهدان اوسو.
ډیره مننه له اجمل انس هم غوړل چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د پوز له سرتیری له دندو لري کړی سی ورسته له هغه چې په ورزګان کې د دغه ځواکونو لخوا د ځینو ملکونو د وژل کېدو ادعا وسو. ورزی خان د ترینکوټ شار په یو څند کې جرنده غړي وو. د هغه کورنۍ وایي چې اته کله مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلی چاپه وهله او د یو واژه د ورزی خان مور مریم لا هم د خپل عزیز د پاره د عدالت غوښتنه کوي. نور د شریف الله شرافت پر راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخ کی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی وو جلسو، خو د مور ترن نه پوری د سترګو شکی نه دی درې دلی د وجل سی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د سترلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې وجل سوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچر د چجو چور کدی داري فلم دی د اسپروت امریکای شخص راګر د دلته اسپروت پر کازولی و د کوم دی خو فرما کمال له معنی د ټول چې مال دغه کدغه دی سلمان دی وی زلمی د وخت د زلمی دی فلواری زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. دا سفین سری افغان میرمونه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غمې دا په رواني لحاظه سخته ځپلې، بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي، خو وایي دا څېړنې باید پراخ او بې طرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سره جرمونه کړي دي، کورونه ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي، او زموږ سره هیڅ معلومات نه دي کړي په دې نه دېرش کسانو کې. نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ژوند ژوند
درې کښه پولیس او یو شوی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
سیاسدی رادیو ته ورجیس دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي چې د مخکښو شوزو پروګرام یو برخه جوړوي اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 15 دقیقې دی اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نورو
د کرنې او بولګولو مالداري وزارت په پوراتلم کې ونی کې به د یو سل شپږات یم میز خونو د جوړیدو چارې بشپړ شي دغه وزارت وین اکبر رستمی آزادی رادیو ته ویل دغه خونه په څلور ولایتونو کابل پکتیکا لوګر او غزنی کې جوړې شوې دي د هغه په خبره دغه میز خونو لړل د ډیرو هاغوی رغنیز چارې بشپړ شوې دي او د پاتو به هم دیونی په ترس کې بشپړ یو ګټه خستنې ته وسپارل شي خاغلی رستمی وی دغه میز خونی هر یوې په یو وخت کې له 12 تر 15 میټر کټونه انګور په ممیز بدلول شي د دې وزارت وایان د معلوماتو لمخې د دغه ممیز خونه د جوړولو ټولیز لګښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ دی چې 80 سلنه لګښت د کرنې وزارت او 60 سلنه لګښت د برخمن شویو بنډوال لخوا تامین شوی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل او ازبکستان سره به راتلونکي کال کې خپل سوداګري زیړی کې له پخوا پراخ کړي د دې وزارت بیان فواد احمدی نن آزادی رادیو ته ویل چې د ازبکستان هیواد راتلونکي دریو کلونو لپاره له افغانستان سره خپل سوداګري شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ته رسوي د هغه په خبره د ازبکستان ولسمشر په لارښود په ډاګه کړی چې تر 2023 کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارډ ډالر ته ورسوي په دغه لارښود کې دا هم راغلی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیم الوتنې هم په 2023 کال کې بیا پیل شي ښاغلی احمدی وایي دا الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې پیل شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر شپږاوی افغانۍ نوی پوله یو ایرو نوی افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پوند یو سل یو افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی روپۍ 400 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل اوسم یو بهرنی مسله راخلو روس د افغانستان مسایل تبیر تر غرزو د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټه په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړه ده د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین هم راضي چې لای بایدن ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي نه دا ورکړي او کرملین ویلي دي چې صبر به وکړي احمد شیبر نور تفصیل
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شی جن پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولې او پکې ویل دي هله مندې چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخ شي چې د دواړو لګټو سره هم ژغوي او د نړیوال ټولنې له هیلو سره سمې وي پراپورونو کې راغلي دي چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه خو د چین ولسمشر شی جن پینګ تر اوسه انتظار وو ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکي پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې د دې ادارې د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي لګښت واخلي د دفتر ځای تعین کړي او د اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهم ورځ ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه شی جن پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه ورسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې کرملین د سیشن بی پر زوید چې تر هغه به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو ګټونکو بلل شوی دی د دسمبر په 14 به د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20 د لوړی مراسم ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو یو چارواکی وی له کندوزه د جرمنی عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناتو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نیمه واخیستل، سیاسي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې ښه ګټه واخلي. د دغه چارواکی په خبره ناتو همدې کبله له کندوزه د جرمنی عسکرو ایستل پیل کړی دي. بلخوا د کندوز د والي ویاند وی چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت ټول امنیتی مسولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدې څخه ورو
ورسله. هغه چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وټلو راپورونه خبره شول، د ناتو یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه لیا د ځواکونو د خي او ګټوري ګټي اخیستنې په هدف شوې ده. د ناتو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شوې، د غو اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې زده کړو او تجهیز په برخه کې خه رسیدنه وکړي. د ناتو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د المانی سرتیرو رول مهم او ګټور بولی، وای ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل لګډو متحدینو سره په بشپړې همغږي او مشورې شوې دي. د ناتو دغه چارواکي لازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې تک له افغانستان بهر. له دې وړاندې رويټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویان له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد کندوز له پوځي اډې نه د خپل سلو سرتیرو ویسل پیل کړی دي. پم دې حال کې د کندوز د والی ویان اسمت الله مرادی لازادي رادیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله ویل چې په روسي او څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیاتونه پر مخ وړي.
جرمنیانو په کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتواله لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
لدی وړاندې راپور رونه ورکړ شوی و چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو په اړه کړي و اړه نه لري، او په خبرې د پریکړه د غوښت ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وڑی په ورستیو کې پلان شوی و. لدی وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د سیشن می پورز ویلی و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د جزئیاتو په اړه پوښي. څورو خانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لکومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړ مورز نه وخت د جنیوا په ناسته کې ویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبرې د ځواکونو به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپل همکاري او تداوم ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2023 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. به اجازه ورکړي نکړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندې پټنځینو بدل شي. افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لزواکونو وروسته جرمني ډیر عسكر لري. د رويټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 200 جرمني سرتیری میشتي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپل سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې لدې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي و چې د 2020 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپل زواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ومردل چې د ناتو یو چارواکی ویل کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویده په کندوز کې پاتې کیږي. په خانابات ولسوالۍ کې ویل لوست انجلۍ د دې پر ځای چې په دولتي ادارو کې کار وکړي په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې چې ځینو نجونو ته یې د لیک لوست زمینه هم برابره کړې ده. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې یوه انجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده
په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي وروړې ته وویل،
دوه کاله کېږي زه له پوهنتون څخه فارغه شوې یم، ادبیاتو رشته څخه. خپل مې نه غواړم چې وظیفه وکړم، اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی. داسې شلته نجونې کیانو دي، زموږ هدف دا دی چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي، تر څو وکولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم فپر ما درس ویلای اوس ما نور ستونز وی اغله خاطر ما درس ویلای نه شو وصل تر اغله مده مسکه هم لیک اولاست لیزه کوم درس هم او هم حیاتی کوم سید ما ستونز حل شي. زما پشان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه دی ویلای درس نه دی ویلای ستونز در وصل تر اغله کار کوي هم سوادموزی درس وی او هم حیاتی کوي.
یو شمیر لوسه شزه د خکلا کاکړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي، خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزو ته څومره زمينه برابره ده، د کندز ولایت د شزو چارو له ریاست مې وپختل. د دغه ادارې رئیس نسبی هولکر په دیاړه ازادوی روډیو ته وویل،
ما بشتر نه میخوایم زمينه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
وکړي، که چې په دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. ورسته لدی چې کوم دولتي پوسټونه اعلان تزي، کوخخ کو چې خزي چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د خزو حقونه تر پښو لاندې نشي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د شزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
محمد رضا زهین په سترګو نابینا خو په زړه پیاوړی ځوان دی. د سره لدی چې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي، په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
زغرم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زغرم چې یو رهبر شم، اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هر ورځ د وسپنیزي امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خبرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسیز د کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خبرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنې کوي. دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي. په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو، ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم هر هغه لاس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټن، ان لک عربي هم کولای شي چې خبرې.
زهین وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غارم چې فرمخ وزم، داسې راډیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دار نفاس کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم تر څو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس، ماسټری او حتی د ډاکټورا تر کچې بخپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی. هغه ځوانان چې بیکار ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغه دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای شي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغه کار برابر سي، له تنګو کالو وخیږي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی. دی له ذهن سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا ذهن که څه هم چې په سترګو نه ویني خو بیا هم تر ډیری